ستړي بشي دا مشال ریډیو دا او زه هارون بچایم اوریدونکو د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبله موږ زیاتره ژوندۍ خبرونه درولې دي او پر ځای سبت شوی او تکراری خبرونه در خبرو چې تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ټکي کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاره اوریدئ شئ. زموږ اپ له ګوګل پلی او اپ سٹور ډاونلوډ کړئ. د اپریل لومړی نیټه راځي تاسو هر ورځ د مشال ریډیو دوه خبرونه ژوندۍ او نورې ریکارډ شوی هغه اوري. د پیښور پر وخت مخام لشپګو تر وو او د ماخستن له نهو څخه تر لسو پورې د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز پر مشال ریډیو ټکي کام او د مشال ریډیو د ایپ له لارې اوریدئ شئ. زموږ اپلیکیشن له ګوګل پلی او ایپ سټور کته یا ډاونلوډ کړئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې غړی کې به تاسو ته ځنی ریپورتونه وړاندې کوو او سندرې به هم درته نشرو. د پاکستان حکومت لخوا بې اسناد افغان سیټیزن کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د مارچ په یو دیرشمه پایته ورسېدو. لاغ وروسته د افغان کډوالو خپل هیواد ته د تللو لړۍ روانه شوې ده. د پاکستان حکومت لخوا د پریکړې افغان میرمنې هم اندېښمنې کړې دي. په خیبر پختونخوا کې میشتو زنو افغان میرمنو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې جنکو ته د تعلیم اجازه نشته او هلته په زیاتره ادارو کې ښځې هم له کار کولو منع کړل شوي دي، نو لدی ژوند به له خطر سره مخامخ شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداري یونیسیار د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دغه افغانانو ترې تحفظ ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد نیاز په ریپورت کې اورو چې د یوې افغان میرمنې په غږ پیلېږي.
د مهاجرتوب ژوند ډیر سخت وي. الله تعالی دې هر انسان ساتي. زموږ وطن کې د الله امن راولي او الله تعالی دې هلته حالات داسې بهتره کړي چې موږ خپل وطن کې ژوند کوو. یعنی که موږ پاکستان کې هم ژوند کړی دی نو موږ داسې ژوند نه دی کړی چې ښه په آرام اوسېدلی استو. موږ ډېر سختي برداشت کړي دي په کیمپونو کې اوسېدلی استو.
دا غږ د افغان میرمنې مهر دی چې کورنۍ کال 1971 کې پاکستان ته کډه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مهر وې که څه هم دا پاکستان کې زیږېدلې ده، ولې ټول عمر یې دلته په ویر کې تیر کړی دی. د مهر په خبره د پاکستان حکومت وسنۍ فیصلې افغان میرمنې او زده کوونکي له ذهني فشار سره مخ کړی دي.
زما ډېرې داسې ملګري دي چې هغه سی سي کارډ لري او هغه په سو په اول سیمسټر کې دي، سو په دویم کې دي، سو په دریم کې دي، سو په اخرني سیمسټر کې دي، چا ریسرچ پاتې دي او د حکومت د دې اعلان نه پس د هغې کوم حالت دی، هغې په کوم کیفیت کې دي، هغې څومره خفه دي، دا صرف ماته پته ده. نو خبره دا ده چې حکومت باید په خپل دې فیصله باندې غور وکړي او په دې باندې نظر ثانی وکړي چې زموږ ټولو زندگی نه خرابېږي په دې باندې چې ته 50 کال یو ځای کې تیر کې او تا ته بیا دا وویل شي چې یو یا دوه میاشتې سره دي او ټول سامان خپل راونغاړه او ته واپس خپل ملک ته لاړ شه. او زموږ وطن کې حالات داسې دي، تاسو ټولو ته پته ده، هر څوک ته خبر دي چې په افغانستان کې په جنکینو باندې مکتبونو دروازې بندې دي. نه هلته ته کار کولی شي، نه هلته ته سبق ویلی شي، هلته هیڅ هم نشي کولی. نو هغه ټولې زندگی زموږ خواري هغه په سین باندې لاهو شي.
پېښور کې میشت افغان کډواله کاندي صافي چې د ښځو د حقونو مبارزه هم ده وایي د پاکستان پرېښودو امر افغان میرمنې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړې دي. دوی نشي کولی چې د کور سامان له ځان سره افغانستان ته ویسي. کاندي صافي وایي په تورخم بارډر هم میرمنو ته مشکلات رامخته دي. دا وایي پاکستان 1300 لسیزو راهسي د افغان کډوالو ملمستیا کړې ده. باید دوی د پاره دغه د واپسۍ لار هم اسانه کړي چې په عزت سره خپل هیواد ته لاړ شي.
کم چارواکي چې د تورخم دی یا ایف سی دی دوی غټې غټې ټنډې لاسو کې نیولي دا خلک وایي چې دا د انسانیت او د هر سنه ډیر لري یو عمل دی چې دې کې ډیر زیات به تضرر خزي کیږي د دغه د ویرې دغه د کړاو نه ډک واپسې د ویرې خلک خپل کورونه سامانونه زړه نه کوي چې بیسي چې دا هم د ښځو په روحیات بد اثر کوي ځکه چې یو خو هغوی دلته بیا عادت شوي دي کور ژوند جوړ کړی دوی بیرته ځي او داسې ځي ته چې هغې نه اکثریت بیرته افغانستان نه دی کتلی او که کتلی هم د شل کاله دیرش کاله په پاکستان کې ژوند کړی هغوی ته ظاهره خبر ده بیا یو نوی ژوند یو نوی ملک کیږي که خپل وطن هم دی خو هغوی نابلده وي هلته یو ډپریشن سره افغانان دلته مخ دي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 8 لک کسان د افغان سټیزن کارډونه لري. دا کارډونه د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادرا په 2019 او 2018 کلونو کې افغانانو ته ورکړي وو. پاکستان کې سبان دي 10 لک افغانان د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې د مهاجرت کارډونه پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر هم لري. اسلام آباد وایي چې د مهاجرت کارډ لرونکو افغان کډوال د روان کال د جون تر دیرشمې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني جواز لري. یو افغان زده کوونکی چې نه غوښتل نامه یې وپیژندل شي مشال ریډیو ته ویلي څوک هم په خوشحالۍ خپل هیواد نه پرېږدي د مجبورۍ نه کډوال کیږي. افغانان هم د مجبورۍ څخه پاکستان ته کډوال شوي دي ولې دلته هم ژوند ګران دی. دا وایي ډیری افغان جنکۍ دلته د زده کړو لپاره راغلي دي. کچاري پاکستان حکومت دوی خپل ملک ته ولېږي نو د دوی د زده کړو عمل به ودرېږي.
طالبان خونځي هوا همدارنګ ترڅنګ پوهنتونونه د نجونو په مخ بند کړل. دوی مجبور شو چې کډوال شي راشي پاکستان ته یا ایران ته لاړ شي د خپل درونو خویندو تعلیم د خاطره. اوس ټول نجونې لګیا دي سکول ته ځي او یونیورسټي ته ځي خو دوی چې بې ته لاړ شي نو بې ته هماغه د صفر نه شروع کیږي. نو ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره افغانان مخامخ دي اوس مهال او همدارنګه ډېر زیات پټینشن کې هم دي. ډېر زیات کورنۍ سایکولوژي حالت سره مخامخ شوې چې اوس مونږ څوک دلته دوی مونږ نه پرې الته لاړ شو الته ژوند د ژوند د زندگی امکانات نشته دي.
بلخو په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د اپریل په اتمه مشال ریډیو ته ویلي کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نه پس شپږ لکه پوری افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي چې پکې زیاتره هغه خلک دي چې هلته ژوند له خطر سره مخ دي. دی وايي د پاکستان حکومت نه هم خواست کوي چې دې کډوالو ته تحفظ ورکړي.
یو این سی آر په 2021 کې یو ګلوبل ایڈوایزری جاری کړی و او ټولو هیوادونو ته دا خواست کړی و چې افغانان بلته افغانستان ته ملګي ځکه چې هلته کې چې کوم حالات دي هغه آیډیل نه دي هغه انسرټن دي ځکه چې په افغانستان کې چې کوم هیومن رائټس یا د هیومنیټیرین هلته کې چیلنجز دي نو دا خلک نشي کوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. خاص کر د زنانو چې کوم د تعلیم یا د کار یا د فریډم هلته کې کوم ستونزې دي نو دغه زنانه دلته داسې نشي کولی چې دلته نه دی بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو موږ حکومت دا خواست کوو چې دا افغانانو دلته سپورټ وکړي شي او دی بیرته افغانستان ته نه لګي.
د کال 2023 په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بی اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 دشمې په خپل خوخه د وتلو ویلی ول. د هغه کال د نومبر لومړی راهسي له پاکستانه د بی اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوه. وس یو وار بیا د اپریل لومړی راهسي د افغانانو خپل ملک ته د لیګلو لړۍ پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان غږ کړي چې افغان کډوال دی په زور له هیواد نه وباسي او په خپل خوخه دی ورته د ستنېدو موقع ورکړي. خو د پاکستان وفاقي حکومت دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پېښور های کورټ وکیلان وایي عدالتونو کې د التوا یا د ځنډ ښکار مقدمو د زر فیصلې لپاره ضروري ده چې هلته وکیلان سرکاري غیر سرکاري ادارې او نورې اړوند محکمې د عدالت سره مرسته وکړي. د پېښور های کورټ په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم د 2015 کال د اپریل تر اتمې هلته 30 نه زیاتې مقدمو اورېدنې ته په انتظار دي. تیر کال دغه شمېرې 30 نه زیاتې وې، خو وکیلان بیا وایي د های کورټ د ججانو شمېره زیاته شوې ده او د دوو کلونو راهیسې هلته ټول کارونه کمپیوټرایزډ شوي دي. نو له دې سره په عدالت کې د ځنډ ښکار مقدمې هم فیصله شوي دي. دوی وایي هیله ده چې په څو میاشتو کې به د ځنډ ښکار نورو مقدمو فیصلې هم راشي. په دې اړه د شانواز ترکزي دا رپورټ اورو.
پېښور های کورټ کې د 30 نه زیاتې مقدمې داسې دي چې لا هم پکې اورېدنې روانې دي. د پېښور های کورټ په ویبپاڼه د لیکل شوي معلوماتو سره سم دسمبر 2023 پورې د دغه شان مقدمو شمېره 38,000 وه، او همدغه کال په دغه عدالت کې 26,000 نه زیاتې نوې مقدمې عدالت ته وړاندې شوې وې. دوی دا هم لیکلي دي چې همدغه کال یاد عدالت 28,650 مقدمې هوارې کړې هم وې. د پېښور های کورټ د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم د 8 اپریل پورې دغه عدالت کې 23,640 مقدمې پرتې دي. د دوی د معلوماتو سره سم د 9,500 نه زیاتې مقدمې داسې دي چې ورته د عدالت ته سپکاوي مقدمې ویل شي، هم یاد عدالت کې اورېدل کېږي. دا هغه مقدمې دي چې عدالت پکې په تیرو وختونو کې فیصلې کړې وي خو سرکاري او یا غیر سرکاري محکمو نه دي منلې. عظیم امداد خان د پېښور د سپریم کورټ وکیل دی، هغه په دې موضوع د مشاد رېډو سره خبرو کې وویل عدالتونو کې د ججانو کموخت و وروستو نوي ججان وګمارل شو، نو دغه تر کې دي شي چې دا ستونزه هواره شي
چې ججان کمو مخکې اوس کم ریکروټمنټ شو نوي ججان رالو، د سره به دا مسله یو حل شي. نمبر 1. نمبر 2 دا دي چې اکثر چې کم دنګ مقدمې دي دا وګدي کې پدې باندې چې لیګل کم پروسس ته کم عدالتي چې کم انصاف وهي اقول طریقه دا هغه به فالو کوي. داوا شو بیا جواب داوا شو بیا دا هغه چې د ایویډنس ته ایویډنس ته بعد چې بیا فیصله راځي، او پدې کې چې کوناز وی سمنس کې پکې دغه وی نو هغه برابرول د پاره عدالت په لټایم ورک. بل دا چې بازو کا زمونږه چې کوم وکیلان صاحبان دي، ٹرائل کورٹ، های کورٹ، سپریم کورٹ کې سونه وی آؤٹ سټیشن کیسز وی بازو وخت کې یو موجود وی بل نوی موجود دا غیم کې دي شي
د مورل کې چې عدالت ته کوم سیاسي کیس را شغه په سبب باندې لګيږي، خو قبل بیا دا سي دی او د کیس را شي چې هغه کې ټایم ډیر لګيږي.
بالکل هم دا سي کیږي پرایورټي باندې دا سیاسي کیسونه د کیږي ډیل کیږي. څنګه چې په سپریم کورٹ کې دیو کنستټیوشنل بنچ بیل کړو اپیلټ بیل کړو کنه نو پاسیبلیټی ده چې دلته کې په های کورټ سکیم دی دا کارونو کې او دې سره چې دینو کې دی شي چې دا چې کم تاسو اته اوسه چې سیاسي کیسونه نو دا به بیا اٹومیټیکلی به بیل د دې به بنچونه بیا غو به ډیسایډ کوي، او هغه سره به بیا د چ په نور کیسونه باندې فرق نه ور دیږي. تاسو بوس کتلې وی دا سپریم کورټ په لګه موده کې دومره زیات کیسونه لری کړل. دلته کېم ولا دوی دا د جوړ کړي دي چې را سومره چې کم ځاړه کیسونه دي هغه پرایورټی باندې لګي او هغه کوي خامخا کوي. یروستو دوه درې میاشتې کې مو قتل چړې خپل چې دینو پندنسي زمغه های کورټ مو باسلام
دا سم پکې وی چې حکومتي ځینی ادارو جګه عدالت ریسپانس نور کوي داغي په نوټس باندې جواب نه جمع کوي.
بالکل زمغه چې دینو چکنګه دلته کې د حکومت خلاف کیس راشي د هغه د پاره بیا دا وی چې تاسو به د هغه کمنټس جمع کوي. کمنټس کې بعض اوقات لته لالو شي لګ ډیلی شي، خو هغه دا دی چې کورټ بیا پرشر ایس کوي، مطلب جرمانی هم لګولي په دې باندې. ځکه کار ډپارټمنټ چې کنه هغه لایک ډس لایک په پالیسۍ باندې روان یو، هغه پکې لګ ډیلنګ ټیکټس کوي.
په خبرې کورټ کې اوس وخت کې تقریبا د 900 زیات د عدالتي فیصلو د نه منلو خلاف توهيني عدالت کې سنم جمع شوې دي. د ادارو لخوا هم د های کورټ فیصله نه منل دم د عدالت په دې امور کې داسې خونه دي چې پکې خند دي چې دا کیسونه پندنسي مور سر زیاتې کېږي چې عدالت به لازم خپل توهيني عدالت چکن د کانټمپ اف کورټ باغې باورې دنه کې او باغې باندې
دا تقریبا 900 نه زیات کیسونه چې دی هغه کانټمپ اف کورټ پراته دي. اوس دا اتیکشا سیب جن چیف جسټس سالو د دې روزه کې تقریبا یو پندش پک سو کیسونه ولګول کانټمپ اف کورټ په یوځه باندې، او هغه کې ټول ته وی چر راشي تاسو په دې باندې غوکې. نو د کانټمپ اف کورټ خو د نوې پروسیډینګ نه دی آی کې خدای دې چې ته عدالت فیصله دی ولې نه منلې، یا خو فیصله دی چې نه منلې قصد نه باندې نه منلې راشه تاسو خلاف چارج کوو دا کیس په ختمو، او یا دا دې چې تاسو راشه مله اور وروړي چې دا مونږ کړی دي امپلیمنټیشن شوی دي. نو دا به انشاء الله چې کیدی شي که یو دوه دغه کې وشو نو دا کانټمپ اف کورټ کورٹ تاسو خبره صحیح ده چې ډپارټمنټ چې دی نو هغه د عدالت په فیصله باندې بیا کینی او بیا یو نوی دغه شروع کی چې جی عدالت خدا ویلی او د نه دی ویلی او د عدالت مطلب دا او دا عدالت کو سټیټ فارورډ تاسو خبرو کی چې دا دتی د دې سړی د رائټ جوړی کی د امپلیمنټ نو تاسو چې دی نو دلته کې پکې دوباره دی کله وی مونږ پکې های لیول کمیټي کې نو لو کله وی چې مونږ دې باندې ډیسکشن شو کله وی مونږ وکیلانو اپینین واغستلو دا دسې دی نو دا زیاتې دی
حیثیت دی ډیر سینیئر وکیل تاسو په خپل سپریم کورٹ تمځه های کورٹ تمځه زه تر کوم غو ګورو پدې تانو کې مونږ کتلې وی چې وی اف ای آر په یو کس باندې وکړو شاید هغه ته سزا ملو شو که په دریو یا په سلو دیو کو نه کې به شک په بنیاد شاید ټول بری هم شه مونږ دلته تاسو خو بنی چې کینی مونږ په بازو کې سونه کې عدالت کې چې کوم جمع کیږي نو پاغه کې هغه ریسپانډنت ډیر زیات وی ځینې وی چې هغه ریپلای جمع کوي خو ځینې داسې وی چې هغه به ریپلای جمع کولو کې دا ریسپانډنس چې کوم دی پټیشنر نه ریسپانډنس هغه کې کم پکار وی تاسو وکیلان تاسو مشوره ورکوي
خبره سو صحیح ده چې کله هم زمونږ یو پټیشنر رالو عدالت ته او هغه لیست اف ریسپانډنت زیات وی نو پای کی کورٹ هغه ته وی چې د کیستا چانه ریلیف غواړي سبه کې پروفارما ډیفندنت دی پروفارما ډیفندنت داسې دی چې یو سړی دی هغه خپل سینیریټی چیلنج کړه او هغه چې د کنه نور په کې پدې پارٹی کې چې سبا د هغه رائټ دغه نشي وایلیټ نشي نو پروفارما ډیفندنت هغه بیا وتی چې جز دینه سره غواړم او زما چې د کنه د دفتر سره کار دی هغه دی مالک کمنټ سره کې نو هغه په کې کمنټ تور کی او هغه کمنټس باندې چې دی نو بیا کورٹ فیصلو کې چې کله کورٹ وګوري چې چا چا ضرورت شته چې چا رائټ په افیکټ کې هغه نوټس کی هغه بیا وروغوري یاد هغه نه کمنټس کال کی ادروایز دا دي چې بیا نو پراپر د سی پری دی
د پیښور های کورټ د ججانو شمیره د یادې په پانه تر مخه یې وښتا نه ججان بیا د پیښور های کورټ سرکټ بنچونو لکه سوات ایبټ آباد او پوبنو سرکټ بنچ کړي چې هغه ځای کې نږدې د دغه زلو د مقدمو اوریدنې کوي فضل شاه مومن یو بل وکیل دی هغه مشهد رته ول شوخوا دوه کال وړاندې های کورټ کې د مقدمو د اوریدنې چارې توندې شوې ول د ججانو د شمیره د زیاتې دوه سره هم هغه مقدمه چې تیر کال اته دیر زره وي اوس وخت کې دروش زرو تر ټټې شوې
سو پر چلن عدالتونو تعلق ده نو ظاهره خبره ده چې خو زیات ایشوز پاره کې دا وی چې هغه دوه کسانو منځ کې انډیویجوال کیپاسټی کې هغه مسلې وي د یو کس ته بل کس سره د گاونډي سره د خپلوان سره د ماما سره د نیک سره د ایون په خپل کور دننه مسلې وي مختلف نو خو هغه چې انډیویجوال مسلې دي خو به د بر عدالتونو تعلق دی نو کوم بر عدالتونو کې وګورو نو هلته زیاتې مسلې داسې دي چې هغه حکومت او د ملازمینو یا د حکومت او د عامو خلکو په منځ کې نو زما په نظر باندې په بر عدالتونو کې دغه مسلې زیاتې دي او دغه وجه ماته چې کوم ښکاری نو غيو خدای چې کوم د ګورنمنت مختلف ډپارټمنټس ادارې دي هغه خپل کارکردګي خپل کار نه کوي نو هغه مسلې بیا خلک مجبورون عدالتونو ته راوړي نو کوم غوې کوټ په ساده باندې ګورو ته ما په خپل باندې ټول نزات کې څونه پکې د ګورنمنت او د سرکاري ملاتمنو مسکري
تاسو په پارت باندې داسې کوم ځموري ورځي کې د اسوسییشن
نور چې کومه پندنس ده پاره په حوالے سره بعد وخت کې کی څونه د وکیلانو صاحبانو په وجه باندې د لیکيږي هغه نه پیش کیږي یا کیس نه زیر خلک مختلف وجوهات یا نور مختلف ټکنیکل وجوهات یا خبرې وي نو زویم که دغه حوالے سره د بار چې کوم دی د هغه رول شته دي هغه پدې کیسونو پندنس کومول کې په دغه دغه سره کار کول هي چې وکیلانو صاحبانو ته چې به خپل کیس تیار او خپل کیس ته پیش کیږي او په ټایم باندې خپل کیسونه کوي
په پیښور های کورټ کې د بشري حقوقو سل یا څنګه هم خپل عملیات کوي دغه تل ګڼ خلک د خپل حقوقو لپاره درخواستونه لیکي چې عدالت پکې هغه ته انصاف ورکوي دغه څنګه د شمیرو تر مخه د 2014 نه تر د پروس کال دسمبر پورې 28000 او 800 زیات درخواستونه دوی ته ورغلي چې هغه کې دا وخت یو سل او دوه درخواستونه د اوریدو په مرحله کې دي نورې هوار کړي شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
د خیبر پختونخوا کروندګر وای چې د پنجاب د سبزیانو او میوو پرتله دوی په خپلو حاصلاتو هغه عمره ګټه نه اخلي لکه څنګه چې د سوبې زمیدارو ته رسیږي. دوی وای چې هلته زمینداران سهولتونه سم حکومتي پالیسي لري چې په بنسټ یې کروندګر د دوی مخکې خپل حاصلات بازار ته راوړي او دوی له تاوان سره مخامخ شي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سوبې کروندګرو ته د سهولتونه ورکړي سو دوی وده وکړي او خپلې زمینداري پرېښودو ته مجبوره نشي. خو د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې کروندګرو لپاره سهولتونه موجود دي او زمینداران کولی شي چې ګټه ترې پورته کړي. په دې اړه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا صوبې د زمیندارو مشران وایي چې یو خو حکومتي پالیسۍ او بل د زمیندارو بازارونو یا مارکیټ ته رسایي او د دې ناپوهۍ له وجې د غټو تاوانونو سره دوی مخ دي او فصلونو باندې کړل ټوله خواري تاوان او ستړې د دوی ضایع دي، ځکه د خرچو مطابق بیا بازار کې ریټ یا نرخ نه کوي. د زمیندارو د سازمان په سوابه کې مشر لیاقت یوسفزی په دې باب له مشال لیډو ته وایي
تیر سوخ نه د زمیندارو مختلف فصلونه بیا خصوصا سبزی چې دي چې هغه کله مغی تیاری کی او مارکیټ ته ورسی نو په مارکیټ کې اغه تا غ نرخونه نه ملاويږي او دی وخت د ډیر وخت نه چې مونږ ګورو نو په مارکیټ کې د مختلفو سبزو چې پاغه کې کبزره ته وایم چې کدو کوفي مثال مونږ ورکو کدو ټماټرو مثال ورکو کدو آلو مثال ورکو کدو ټماټرو یا د بینډو مثال ورکو یا د نور مختلفو سبزونو نو د ټولو سیزونو نرخونه چې دي نو دا ډیر زیات کم زمیدار ته دا غ نرخ په مارکیټ کې ملاويږي او دا غي په وجبان زمیدار د ډیرو زیات ستونزو ښکار دي او خصوصا د سبزه زمیدار چې دي نو دا بالکل په نقصان کې روان دي. بنیادی تور د دې ټولو سیزونو هغه بنیادی وجه چې مونږ کمګړو نو لاول خو ریاست د ټولو خبرو ذمہ دار دی چې دا سیو نظام او دا سیو پالیسی زری پالیسی جوړه کی چې پاغه کې د خپل زمیدارو د خپل کوروندګرو غي د مفادات او تحفظ کی. بنیادی طور په پاکستان کې پوزیشن دا دی چې تاسو د 13 سوخ نه ګوره چې هغه زمونږ مختلف فصلونه دی او که زمونږ مختلف سبزی دی خو پاغه کې زمیدارو ته ډیر زیات نقصان کیږي، حالانکه زمونږ دلته کې په مختلفو سبزو او فصلونو باندې چې کم لګښت کیږي زمونږه کاسټ اف پروډکشن کیږي نو هغه ډیر زیات شوی دی او زمیدارو ته خپل د مهنت معاوضه نه ملاویږي نو دا غینه پس بیا زمیداری چې کوم له هغه فل کېدو طرف ته ځي او دا غي اثرات مونږ وینو چې ډېر تیزه سره زریزم کې دا په هاوسینګ سوسایټیز کې په کورونو کې او د سیمټو د لاندې کېږي.
نو مول وای دا زراعت پالیسی په حکومتي کچه جوړ کړل شي چې کم ځای د کم فصل لپاره سموي او سمر مقدار کې کرل پکار دي.
بنیادی ضرورت په دې ملک کې د دې خبرې ده پکا کومګه دا غواړو چې زمونږ د ملک د ترقی او خصوصا کروندګر او زمیدار د ترقی او کې مونږ په خپل کور کې خپل سبزو د غلو په سيزونو باندې برابر شو فوډ سکیورټي د دلته کې انشور شي نو دا به لازمي چې موږ به سندوې خپل زری پالیسۍ جوړو او پاغه کې د ټول نړیوال خبره ده چې موږ کراپ چې کم دنو زونینګ وکړو او موږ چې کم دنو دا وګورو چې کومه علاقه د سبزو لپاره خدا کومه علاقه د میوه علاقه د کومه علاقه د نورو فصلونو د پکار ده چې هغه د ملک په ستبانه کې د شوبې په ستبانه یو د زلو په ستبانه پکار ده چې دا موږ زونینګ چې کم دنو وکړو نو د سر بدو شي چې ټول نړی واستوم زدار چې یو کال دی او فصل یاده او سبزی نر خراشي نو بل کال باندې پټولو علاقو کې خلک هغه په یو وخت باندې کوي او ټول سبزی په یو وخت باندې راشي او چې مارکیټ ته کله په زیات مقدار کې په یو وخت باندې سبزی راشي نو داغه نه بیا چې کوم هغه میډل مین دی یا لاتیان دی نو هغه تی بیا غلطه فائدہ دالي چې زمیدارونه هغه سبزی چې دین هغه په کم نرخ باندې غوالي او بیا چې کوم نه پاره خپل سرمایه کاری کوي او هغه په کول سټوریجز کې او په نور ځایونو کې کې دي او بیا په مارکیټ کې هغه په ګران نرخونو باندې خرڅي.
بیا د زمیدار د سازمان یو بل غړی شوکت خان وای چې باید د گاونډي هیواد افغانستان سره پوله په مکمله توګه د تجارت لپاره خلاص کړل شي او بهر هیوادونو ته هغه سبزیان ولېګل شي کوم چې دلته ضرورت ته سیوا وي نو زمیدار باور سره په مالی توګه ډیر خوشي.
زمونږ د مین وجه چې کوم دا د زمونږ مارکیټینګ مسله ده. مارکیټ مسله دا ده چې زمونږ سیز په کار دا دی چې هغه په هړومبه خو په عالمی سطح باندې هغه یو دغه په کار دی د حکومت د طرف نه نن سبا ما خپل ولید لکه زمونږه تیر شوی په غاڼو ورځو کې ځلته یو کسانو هغه ګوډه مړه واغستل او ویلې غل دوبۍ ته نو زم چې دغه سیدا سبزیانی زمونږه بار ملکونو ته رواني شي خاص کر لازمن چې هغه د زمیدارو باندې او په دې سبزو باندې غټ اثر لري نو هغه زمونږ د کابل بارډر دی چې د سبزو د سکاره چې هغه د لګ ورځو سیس دی خرابې ګنزر دغه کوي کنه هغه ډیر وخت نه پاینو دا غي د پاره مونږ له غټ پروګرام د کابل بارډر چې سو پورې زمون کولاو نه دی غي سره کولاو دی خو چې دای تر پوره دغه وشي تعاون وشي چې هغه د دې ځنه واړول شي نو زمونږ سيزونه به دلته ریټونه خلکو لور کې
دی وای رسای پکار دا بازارونو ته هم او د لپاره سړکونه او ترانسپورت ضروری دی ځکه ته پنجاب سبزیانې د دغه رسای او خو ترانسپورت او سړکونو لوجي چکل دغه میوه او سبزیان راشي دلته ډیر لوی او لوړې بای لري او چکل زمونږ د سبزیانې بازار یا مارکیټ ته راشي نو تاوان خرسيږي
بل خبره دا چې رسای پکار دا چې هغه خپل زیتا هر یو سیز اورسی اوس د پنجاب کې چې سین هغه ټول مونږ ترازی هغه ډیر خپ پیسې کغه مې ناراضي زمونږ او د بدقسمتی دا چې زمونږ او د پنجاب سیزونه هغه اخیری لاست اخیری وختونه شو زمونږ د نوی فصلونه راولېږي لکه زه به تاسو مثال درکم چې زمونږ خټکه د نو دا لاندې لګیدل هغه سند او پنجاب به مثال مخکې ولګي هغه مارکیټ کې ځان لزم پیدا کې پیسې مو کې زمونږ دا چراورسی نو دا هغه هغه ډب پروتي اخیری سیزن او زمونږ د نوی راولېږي نو مارکیټ ډاون کې مونږ ته
زمیدار لیاقت یوسف زیوای باید اړوند سیمو کې د زیات کرل کیدونکو سبزیانو لپاره پروسیسنګ یونټ یا صنعتونه ولګول شي چې کم زیات کیږي هغه یا ذخیره کوو او یا تر نور خوراکي توکي جوړو
کوم مختلف سبزی دلته کې پیدا کیږي او چونکی زراعت دلته ترقی کړې ده نوې ټکنالوژي راغلي دي هایبرید تخمونه راغلي دي ورټیکل یعنی چې په برخي چې هغه ټماټر او نور مختلف سبزی راغلي دي چې راغې نه پس دغه سبزو پیداوار چې دین ډیر زیات شوی دی خو زموږ بدقسمتی دا ده چې زمونږ دغه زیات پیداوار د پاره موږ سره پالیسی نشته کومنګ د مختلف سبزو یا د میوه یا د نورو فصلونو چې مختلف علاقه دي او په غوږ کې دا غو متعلقه سیزونو په والا باندې پروسیسنګ یونټ او دغه جوړ شي چې کوم د غي ماشينري جديد کې دي شي هغه علاقه تر وړي شي د پیکینګ سہولت وته دغه شي حاصل شي او بیا خصوصا مونږ د کوالټي د خپل مختلفو فصلونو او سبزو خیال وساتو او غي باندې د زاريات او د سپری خیال وساتو نو دغه سره بداو شي چې دغه مختلف قسم سبزه یا فصلونه چې هغه د مارکیټ دغه نه سیوای د ضرورتونو نه هغه مونږه پروسس کول شو دغه نه مختلف سیزونو جوړول شو دغه پیکینګ کول شو او دغه د ایکسپورت چې کوم دنو د پاره لارې چارې چې کوم دنو دی وخت دنیا کې موجود دي خو چونګې دلته کې باقاعده نظام نشته نو د ایکسپورت د نشوالي د وجې د زونینګ د نشوالي د وجې د زری څنګه یونټو د نشوالي په وجه باندې زمیدارو ته ډیر زیات نقصانات کیږي او بیا د ټول نلوي خبر ادم ده چې دی وخت زموږ په ملک کې کوم ماشي بحران روان دي دغه په وجه باندې د اکثریتي چې کوم آبادی لري چې هغه د غربت د لکر نه بیا پریوتې ده یا وسره نږدې ده نو هغه کوټې خریدم د تیر څو وخت نه موږ محسوسو چې کم شوه دي نو هغه په مارکیټ باندې غاصرات چې دین هغه ډیر خراب روان بیا بل مسله دار چې دلته کې زموږ د مارکیټینګ یو پراپر نظام نشته
یو بل زمیدار رضوان الله وای چې موسمي اقليمي بدلون هم زمیدار او د دوی کاروند او فصلونه ډیر غزمن کړي دي او باید حکومت په دې اړه هم پاملرنه وکړي
دا د موسمي کمی تبدیلی راغلي دي دا زیات نقصان زمونږ د خیبر پښتونخوا زراعت ته دي زری پسونو ته دي او موږ مسلسل دا خبره خپل مرکزی او صوبایي حکومت ته کوو خو هغه دې طرف ته هیڅ توجه نه ورکړي او موږ په دې خبره باندې د خپل مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت د هغه پالیسو غندنه کوو کمی د موسمي تبدیلی په بنیاد باندې کم ډونر چې دوی ته کم فاندینګ کوي نو هغه دوی د ملن هغه خلکو ته د نقصان په بدل کې چې کوم نقصان دا غوي وشي زری پسونو هغه ته نه ورکړي بلکې هغه نور هغه په غوي باندې ایونټس په بنیاد او نور د په ځای خرج کی خو دا غي د په ځای خرج نه کی او دا غي اس پیدا مختلف کم پاند بار ناراضي د موسمي تبدیلی او حوالی سره چې هغه د مخنیوي او کی یا د کم منفي اثرات هغه په کم کړی شي مونږه د مرکزی حکومت نه او د خپل واکمن نه دا مطالبه کوو چې زراعت د ملک او د قوم بنیادی معیشت ای کایدا نو د دې لپاره تاسو ته جوړ کړئ
زمیدار شوکت خان وای چې حاضر وخت کې په فصل کارولو او د دې په خصمانه کم خرچه کیږي هغه بیا نه راسر کیږي او دوی مجبور وي چې په تاوانونو د هر څه واپس بازار کې خرڅ کړي
دا کم پوزیشن چې روان دي نو په دې کې د زمیدارو لپاره غټ نقصانات او غټ خبرداري چې دورا دلته دي معمولی نه معمولی سیس چې ته علی کنه یو کانال دې کې ته بنډي کوي داغه توخه مو داغه خزمانه او داغه ارسه دون دي چې کم اس کم په زورګونو روپو کېږي نو چې په زورونو روپې په هغه باندې په لګ ځای باندې دون خرچه ده نو کم اس کم اوس هغه کې ګوره داغه د زمیدار خوراک خاک دی غم خادی دا د دې نټول ارس د دې ندی کنه نو چې هغه دلته دا پوزیشن چې ته په خرچو کې وکي خړ ډبل وکي او بیا دا هغه انکم نه نو مجبورن باغه سړی خلک پرګ دی لکه زیات تر بز تا ته دا خبر وکم چې دلته خو عام خلک چې کم دي زمیداران دي زمیداران داري چې په مثال یا چا په اجاره نیولې دی یا چا په نیمه پټه نیولې دی اجاره نن سبا کم حد ته ورسېدلې
نو وړ وای د زمیدار خپل کې اتفاق او یوالي نشول لوجه هم دوی توانونه او ځانونه سره مخ وي ځکه چې کله دوی یو موټی شي نو بیا په حکومت هم او په ادارو او په شخصي کمپنو هم خپل خبره منلی شي.
دا هم زمونږ لکه د خپل زمیدارو غلطیانه داري چې یو په یو رور ورزی بل په بل بل زمونږ اتفاق نشته. زمونږ مثال د ارچا خپل د دکاندار د کپنی والا چې د زمیدار په سیزونو باندې چریږي بزوالو چې ماچس کپنی شولا نو هغه یو ماچس کپنی د زمیدار نه چریږي دا غو یو اتفاق یو یونین شته. زمونږ هغه زړه ماملا او زړه د غره روان دي چې هغه ګوړه دا په 2009 کې په 2098 کې په دغه 14000 او 15000 او 25000 کې و نن دا 2025 ته و ما غریته
دی وای چې کله چینی غنم یا نور سبزی کم شي نو واغداران نه د بهر هوادونو په لړو به راغواړي خو چې دلته کله زیات شي نو بیا بهر نه لیک دی کم چنه आवाज د ملک لپاره هم بلکې د زمیدار لپاره هم ګټه راوړل شي.
پس لکه اوس بمونږ واخلو د غنم او چې کله دی نو غنم زمونږه چې زیات شي نو زمونږ ملک لا پکار دی چې بهر ویلېږي کله چې کم شي نو دا غټ خلک چې کم دی د خپل پیدا لپاره بار نسیزونه راغواړي کاغه ارسوي نو د بار لپاره چې تاسو دونه تکړه وي د بار نسیزونه راغواړي دلته زمونږ په زمیدارو اثر ډیر زیات غورځي نو پکار دی چې دا سیزم تاسو چت کوي دا سبزی شو مثال ار یو سی شو د زمیدار او دا تاسو د دې زنه چت کوي والیل ته یو سی نو په دې باندې به زمونږ ملک ته به دم ډیر وي انکم او د غبم پیرازي خو زمونږ د پاره څوک دي څوک خبرو کی اسې وایي چې زمیدار او زمیدار د ریل کې هډي دا خو صرف په نوم ده نور ته چام نشته پام څوک هم دیله د ترقی او دیله دغه سوچ نه کوي چې دا د بار ملکونو ته ورسی د ټولو نه خواګه سبزي د ټولو نه خوان ذائقه دار سبزي فروټ ارسه دا د پاکستان دي.
دا ټول زمیداران په دې خبره یو والی لري چې زمیدار کې ګټه پرځه تاوانونه لوجه ټول خلکو د قرض مکه پځه ودانې او بلډینګونه جوړ کړ او وجه دا غي نقد ګټه ده. شوکت خان جاتوی
منصوبه باندې نشته چې 400 کې بدا شي یو زمیدار کړي به په کدي کې دا منصوبه باندې نشته چې تعلق الگ الگ دا سې زو کرا ور لګ کدو کرا لګ کرے لو کرا لګ پاتنګړو کرا لګ مرچکه او کرا لګ بلو کرا نه ټول خلک بدا کله کله زبتا ته دې زل لوې چې دې زل تماکو زما په خپل ذهن باندې دون ډیر دی کنه چې هر سړی تماکو تر واړو سبب دا خلک چغه وای چغه به وای ځکه تاسو اګریمنت نشته ته ورته تماکو کرے ګینې خلک ټول اهم ګورا پراپرټی شوی پټی ارسلاړه بس تو ګورا دا بد دې سبزو او دې غنو او دې تماکو په پدې کې کرل کېده نه نغه ټول ار اړخ باندې چې روډ په کم ځای تلې دلته ګورا پراپرټی شوی دا او دا به ډیر غټ نقصان پیدا کیږي خو سموده بعد اب دې ملک ته بلک بیا پخپل خلک به بیا لکه سیس بنه ملاويږي ځکه چې ارس پراپرټی شو
به پدې په بل د کر کروندې محکمه او خیبر پښتونخوا حکومتي او د زراعت وزارت چارواکو ور په ور دا خبره تکرار کړي چې زمیدار لپاره دوی جدید ماشينري او دغه تربیت یو شمیر موقع هر کال لوړي او دغه زمیدار کولی شي چې خپل خپل زلو کې د زراعت دفترونو ته ورشي او جدید ماشينري تخمونه او سره خوره پارزان وبې واخلي او کسان کارت هم د غرض لپاره دوی ورکړي دي. بیا دوی دا هم ورتخای چې سرنګ دوی پیداوار خو او جات کړي او بیا دغه زیات او معیاري فصلونو لپاره ځاله مارکیټ سرنګ پیدا کړي او د دې سربېره د زیات فصلونو کې دوه پزورت کې دوی د دینه نور خوراکي توکي جوړولو لپاره تنظیمات لرن کې ما وکړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د ژوند د هر ډګر په شان ټولنیز رسنیو په پښتو ادب هم ژور اغیز کړی دی. ځینې لیکوالان، استادان او صحافیان وایي چې ټولنیز رسنیو پښتو ادب ته وده ورکړې ده. نوې لیکوالان یې مخې ته راوستي دي او خلکو ترې ډېر څه زده کړي دي، خو ځینې بیا وایي چې ټولنیزو رسنیو د ادب معیار غورځولی دی. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ایکس یعنی پخوانی ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ او د واتس اپ د ګروپونو پر وجدو سره د ژوند په هر ډګر کې ډېر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی. ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلی دی، خو ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډېر مهم رول لوبولی دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډېر بډایه نه وو. او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپل جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګټ کې سي پښتانه دي او غلاده به سره یې له پښتو سره علاقه لري دا غوی پیونه یو حواله باندې یو لبل سره ربط او تړون پیدا شو. دا کسان په کې وسوله سي د ادب معیار باید سوي په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پښتني راپورته سولې مګر لدې سره سره دا سوالونه هم راپورته سول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویا باندې هم سي دا شعر معیار باید سوي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سپاره کې د پښتني ټولنې کما حقو نمائندګي سوي دا غکړه وړه باید سوي. نو دا دویم لاسته راوړنه د زما په خیال په خو به خلکو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دغه خوم را روانو نو د فیسبوک لراتګ سره یا د سوشل میډیا لراتګ سره یا د پښتون ځوانانو هغه ته د رسیدګي په حواله باندې دا وسلو چې کڅوک سرکه کوي او دانستای کوي نو دا غبر بند کې د خو یورنګ ادبي دیانت ته نو هغه خلق به بربند شوی غیر دا غوی ته به تاوانم رسیدلې. خو په مجموع کې ما په خیال باندې صدا یو مثبت خبره هم منسته راغله د اختلافات او د غسیدي دا به ممکن سي تر غ شخصي سطح یا سویه پوری راپورته سي او هغه به یو ادبي بڼه پیدا کړي چې بل اخر به پیدا کړي. خبره تر سوشل میډیا پورته روانه ده او موږ چې په کوم دور کې داخلي جو یا داخل سي یو هغه ده مصنوعي ذهانت دی کنه. نو د مصنوعي ذهانت له لحاظ زخه خو اوس خلق دا کولای سي سي فکر یا خیال له سره کپه یو داسي ابتدایي شکل کې وي خو دوی سي و ای ته د غور کې نو هغه خیال سي دی هغه ته یو منظم برخه بڑا مرکول کې دی سي. زما په خیال باندې پر اتلم کې وخت کې ومشته دا پښتنې ډېرې مهمې سي آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې د نننه له مصنوعي ذهانت څخه کار واخلو او کې اخیستلای شو نو تر کومه حده یې باید سی واخلو. نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی خصوصا د پښتو ادبیات په حواله باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپیژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپل معلوماتو تر مخه تر 30 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 15 میلیونه ښایي. خو که د ملک ټول عبادی ته وکتل شي نو دا شمیر هم لږ دی. په سوابی کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د رزق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب لپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته کوم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ یې ورسره وکړو او ظاهره ده چې کوم خبره دغه چې کوم دی نو هغه د تر اجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدود وای د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کوم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونه او رواجونه دغه ټول سیزونه چې مونږ ګورو نو زما په خیال زه خدا فکر لرم چې دا یو خ یعنی فائدې رسولې دا وردا ګټه وته رسولې دا دا ډیره ګټه ور دغه دی. پاتې شو د معیار خبره د دغه نو هغه خدا د شه د ظاهره د هر سیس چې کوم دی نو هغه مثبت او منفی اړخ وی او بیا د هر ادارې یا د هر رسنې دا چې کوم دی دا خپل اوم یو معیار وی مطلب دار شي یو ادارتي کنټرول وته ویل شي ار شي ظاهر ده چې د مختلف ذوق او شوق لرونکو خلک هم وي کنه. ضروری نه ده چې لکه ما د یو شاعر په هیڅ معنی ما د ټول خلک خوخی او زما شاعری دي خوخی د غرنګ زمونږ نیوی کول کې مو نور داسې خخ شاعران راغلي دي او مختلف هغه چې کوم دي نو څوک رومانی شاعری خوخی څوک چې کوم دي نو انقلابی شاعری خوخی څوک چې کوم دي نو د وطن د کوم پرسته څوک مذهبي شاعری خوخی نو دا چې د دغه ټول اړخونو باندې چې موږ ګورو نو هغه ما په خیال چې ګټه زیاته رسولې ده او نقصان کم دی. باقی چې کوم خلک دغه د لایک او یا دغه شوقیان دي یا د سوشل میډیا نه د دینه چې کوم دی نو څه د ځان لپاره د فائدې وچتولو کوششونه کوي نو هغه هم معلوم خلک دی. هغه خو ظاهره ده چې د طلب او درسات خبره چې څنګه وشوه ما وکړه نو څوک چې بیا څه غواړي نو هغه هغوی ته چې کوم دی نو رسولی کېږي. خدا دا چې دی سوشل میډیا یا دی رسنو کاغذ مونږ دلته د نن دی کده بهر دی ارته چې دی بلدا چې ډیر شاعری یا ډیر سيزونه داسې مو چې هغه زمونږ دلته خاص کر په ځنې زمونږ په میډیا یا دغه معنی هغه شاعران چې کوم دی دا کوم فکر د سوچ سره تعلق لري نو هغه له داسې ډیر توجه نو ورکولای کیدا او دې سيزونه چې کوم دی نو هغه خلک هم د هغوی پیغام او د هغوی یعنی هغه فکر او سوچ هغه هم چې کوم دی نو خلکو ته ډېر په ښه انداز کې او ډېر په اسانه ورسېدو رسیږي.
ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته یې لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دی ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
زما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او معنا پر ځای باندې اوس ډیری وخت خلک بې ارزښته او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لری کړي دي، سطحي توپ ته یې راوستلي دي. او داسې دي چې مثلا او د سطحي والې دغه دا د ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي. او مخو ګورو چې ته غواړو چې مثلا یو اثر جاویدان سي، همیشنی سي، نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح و روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېری ادبیات سطحي کړي دي، یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحي کړي دي. دویمه ستونزه یې زما په نظر باندې دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند د ادبیاتو سره روان ده. په تیره بیا مثلا ادبی سرقت یا ادبی غلا یا پلیجریزم کې اوج ته رسېدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم، دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي چې دا اثر بالاخره د چا ده. دومره ډېر او دا په ډېر زړورتیا باندې خلک کوي، یعنی خلکو ته ټولنیزو رسنیو کې دغه بې مسؤلیتۍ ته جرأت ورکړی دی چې د یو بل چا اثر په ډېر اسانۍ سره غلا کړي، په خپل نوم یې خپور کړي او ځان ته کریډیټ ور باندې واخلي. زما په نظر یو بل ستونزه هم څه چې هغه په د ژبې دغه دودیزه بڼه سي د دې ته ټولنیزو رسنیو ډېر زیان ورساو. ځینې ادبي پخواني ادبي سبکونه یې له منځه یوړل او ځینې دودیزې کلمې یې له منځه یوړې. حال دا چې دا زموږ پانګه ده، زموږ ادبیات فکر کوم چې همدی ورته غنا ورکړی ده.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر قتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعہ ده کنه، په ذریعہ کې خو بتلې چې په دې ښه سيزونم خوريږي او غیر معیاري سيزونم پی خوريږي، معیاري سيزونم پی خوريږي. خدای چې د معیار تعین کولو یا د معیار شرایط پوره کولو لپاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافی نه ده. مطلب دا رہے چې که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به هغه ټول سيزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د خلق د پاره ضروری دي، نو به سړی پوره کوي، نو الوه بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسمه سيزونه راځي او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سيزونه دي نو هغه ډیر پاپولر کیږي، ډیر مقبولیږي، او معیاري سيزونه پکې ډیر کم راځي او هغه ډیر کم مقبولیږي. تاسو ګورئ چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سيزونه تدغکې، نو هغه ډېر خلک ګوري او ډېر خلک ته متاثره کیږي. دا یو وجه دا ده چې عام خلک چې دي نو هغه خو په دې نه پوهیږي کنه چې لکه دې کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروری ده چې هغه کم شرایط دا غي سيز دي، د ادب دي یا د مطلب د فن دي، نو چې هغه ټول سړی پوره کړي نو الوه بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انستګرام د کاروونکو شمیر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې هغه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکار وو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی، څومره چې اسانۍ پیدا کیږي په هر لار کې هغه ته هر کلی ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې مونږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی هر خبره شریکولی شي او هر قسمه رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت په کار وو، هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حده د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. مونږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکول شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي، بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په دغه خیالات شریکېدل، نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللې دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي، نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو، هغه به ډیر محذب وو. او بیا هغه به یو اداره وه، هر قسمه رائے به نه چاپ کېدله. په یو اخبار، په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم څیز نه شو خپرېدلی. ټولنیزې رسنۍ کې آزادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي، نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کاروونکي دي د دې رسنیو، هغوی د خپلو اخلاقیاتونو نه بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي تر 65 میلیونه زیات دي چې د ډېرو عمرونه د 13 نه تر 60 کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر بانان مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې، خو زیان یې تر ګټه زیات دی.
پخوا به ادبي آثار تر کمو خلکو رسېدل، خو اوس د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیږي. د دې تر څنګ بعضې نورې وړې خیر ښېګڼې هم لري، مثلا آنلاین ادبي محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې تر څنګ نوي ژانرونه را پیدا کېدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاشټیګ شاعری یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیزه یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبي ژبې یا د ادبي کوډ ساده کېدل دي. نه، مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوي دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده، روانه او عام فهمه کې، ډېره زیاته اتحادي کې، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفي اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډېر زیات تر تاثیر لاندې راوستی دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه نه څه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم، د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی. دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي غیزه او زیان د فکری مفاهیم کمای هم یادولای شو. دلته ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونو او تجريدي موضوعات کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي غیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټې د غیز لپاره وکړول شي، نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایط کمزوري کېدل یو بل زیان دی د
پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا
په خوا به ادبی اثر د مشخصو معیارونو لمخ یار زول کېدل کرکتنی به کېږي خو سره ډول متن پرته لکم معیار او ورزونې په پراخه کې خبريږي او هرڅو کې خبروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد د اخلاقي چوکاټ لمنځه تلل دی. که فکر مې په خوا به چاپی رسنۍ اصول او قواعد به موجود وو د نقد خپل اخلاقي پروسه موجوده وه خو سر څوک کولای شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي هر څه ووایي او هر ادعا وکړي پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډیر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به اول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډیر کم خلک پیژندل، یعنی ساحل صاحب مو پیژندو، اجمل خټک مو پیژندو، داسې لکه مخصوص مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پیژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زنن دومره شاعران پیژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج آف تھاٹس کېږي، یو خپل سره یو بل نه زده کړي کېږي. نو دا ټولې ډېرې غټې فائدې دي. او بله پښتو ژبه پراخه کېږي ورسره، نوي نوي ټکي ماته راځي، د مل خټک لهجې ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارې نه د اکویټ سره لکه دا یو بل سره انیا ژبه هم وده دومره حد پورې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي. نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده او ډېره مخکې لکه دا مخې ته مونږ ادب پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو. نقصانات شته بېشکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلی پی کېږي، یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تضحیق پی کېږي. خو باید دې ته مونږ چمتو اوسو چې هغه اړخ ته مونږ کنټرول کړو، مونږ په مثبتی سوچ او فکر باندې دا مخ ته بوزو او مخ ته لکه د دې نه فائده واخلو. شیز په خپله بد نه دی، دغه استعمال باندې ډیپینډ کوي چې ته په کوم څنګه استعمالوي. نو باید مونږ دې ته نظر وکړو چې مونږ د دې استعمال دغه شعور په خلکو کې راولو چې به شکه د سوشل میډیا چې دا ډېر غټ یو فیسیلیټی ده چې انسانیت د ان د انسانیت د اسانتیاو لپاره، د انساني ژوند د اسانتیاو لپاره دا راغلی ده. باید چې مونږ د دې استعمال په مثبتی توګه وکړو.
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو معلومات وړاندې کوي، خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای. د دې لپاره کتاب ضروری دی.
د دې ډېرې فائدې دي. دا دي چې نن زمانی زیات خلک، نوجوانان، طالب علمان دغه ګوري، موبایل کوم دا سیزونه ګوري او د دې سره مخ دي. نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغه چې دا وګوري نو هغه ته ډېرې فائدې رسي. کیو طالب علم امتحان ورکړي نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې دس تشریح کړي، دس چا پکې سبل سب بیان کړي د ادب باره کې، نو هغه ته فائدہ رسی او هغه ته ډیر زر او مختصر دغه کې هغه ارسز دکې. نو دا خو فائدې شته ډیرې دي، او نقصانات هم شته. ځکه چې کتاب ځانته یو خوند لري، د کتاب یو تفصیلی سیز دی، او کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره سب بیان شوی، نو د کتاب ځانته یو خوند دی، د کتاب ځانته یو مزه ده. او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغه کې ته ارس ګورې، نو تا به ټول دنیا نه خبر کی او په تفصیل سره به خبر کی. ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوي، په کتاب کې مختلف خبرې په هغه کې چې دی نو د ادب سره تړلې هغه خبرې، هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تاسو ته نشي پیش کېدی.
د دانش خبرندوی ټولنې مشر اسد دانش مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډیر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپل خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنگ زیړی او سمو زیګی را پسې ټک وهل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه له مخکې نه هم کتاب سره ډیره مینه نه درلوده، خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسو خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعې باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې. دا زه پنځوس ګڼم، یعنی پنځوس سلمه اثرات یې ګڼم. ځکه چې یو خو دا د کرونا د وخت نه، یعنی د تیرو اتو نه کالو یا لسو کالو نه به خبر را واخلو. په دې تیرو و اتو کالو لسو کالو کې د زمنګ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې څه ته وایي، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې. نو دا مطالعې دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو، نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري، نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دا دي چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو، نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، نو لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي. نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی، په پی ډی ایف کې اخلي. خو ما چې څومره د پی ډی ایف د خلکو نه پوښتنې کړې چې دا پی ډی ایف لري او پی ډی ایف غواړي، نو هغې د کتاب د منځ نه یو قسم خبر نه دی، بس خالی دی ته خوشحاله دي چې ما سره د فلانی کتاب پی ډی ایف شته دی. نو ټولې دغه ستونزې چې دي، دا زمونږ د بدبختۍ او د تباهۍ وسیله ده. خو مونږ که داسې ونه کړو چې ځان بیرته جوړ نه کړو او متوجه نه شو دې بدو حالاتو ته، د زمونږ د پورته کېدلو یوازینۍ لار دا ده چې مونږ کتاب وګورو، ځان خبر کړو له دنیا نه او دنیا سره د منډې چل زده کړو.
په اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هره برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسیبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوي ازادي، اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپله ذمہ داری به حیثیت انسان. نه زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږ هغه ریسپانسیبلټی نه پوره کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولې کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسیبلی. د دې د یوزیج دپاره، د دې د استعمال دپاره سه سټینډرډ دي. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات ادارې دي، هغه خپل ایتھکس جوړ کړی دي. جرنلسٹ لپاره ایتھکس دي په ٹریڈیشنل میڈیا کې. ان سیملرلی د سوشل میڈیا یوزر لپاره هم نه سټینڈرډ دي په دنیا کې. او ته به دا حیران یې چې پکا پاکستان کې عام خلک خو پرېږدي دا چې ایجوکیټڈ لاٹ هم د دغه سټینڈرډ نه دي خبر چې کم سټینڈرډ دي چې کله ته سوشل میڈیا یوز کې هغه سټینڈرډ به ته خیال ساتي، دا هغه چاته علم نشته. ان چې کله ته دنه خبر نه نستا یوزر چې کوم دې ستا استعمال به خامخا غلط وي. لکه په دغه سټینډرډ کې یو ته وایي ډیجیټل ایتیکیټس، بل ته وایي ډیجیټل ریسپانسیبلټی. انو هاو مچ وی پیپل آر ایتیکل وین وی آر یوزنګ دی سوشل میډیا، یا هاو مچ وی آر ریسپانسیبل. مونږ ته خپل ریسپانسیبلټی پته نشته، هغه مونږ ته ادراک نشته. یو دویمه دا چې مونږ د ویسټ نم دا خبره نیز د کوو، د ډیولپ معاشرو نم دا خبره نیز د کوو چې کله ته په دې پلیټفارم باندې لګیاي نو دا څه خبره اونکلې شي چې دا هغه تاسو سره ایویډنس دي. ګوره، تاسو به دې خبرې ته ډیر پام وي چې کله دا سوشل میډیا راغلی، د فیک نیوز دا ایلیمنٹ ډیر زیات شوی دی. د سوشل میډیا مسله دا ده چې خلک یو شی فارورڈ کی، مخ کی اولی کی، ملٹیپلائی کی گی، اور داغے سے ایویڈنس نہیں. دو پختنوں خبر ہے چیز اختیار آزین اور دروغ کل اروان کڑی.
نور ٹھولنی زر اسنائی آزادی دی، خو ایکس پا پاکستان کے لطیر کال فروری را سے تڑل شوے دے. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو باوری سرچینہ.